په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې خیرنۍ خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشهورم به د مشال خبرونو سرټکی د پیښور د خبرو روغتون چارواکي وایي چې 13 ورځ د اکسیجن د کمی له وجې د شپږو کسانو د مړینې د پیښې ذمہواري د دندو ګوښه کړي او پاکستان وایي چې د کورونا پر ضد د واکسینو لومړی بار بار 2020 کال کې په لومړۍ سماهي کې دغه هیواد ته ترلاسه شي او رومانیا کې د دسمبر په شپږمه په شو پارلماني ټاکنو د اپوزیشن ګوند کین لاسي سوشل ډیموکراټیک ګوند لواکمن نېشنل لیبرل ګوند مخکې ده او ست مشال د خبرونو تفصيل د پیښور د خیبر روغتون چارواکي وایي چې 13 ورځ د اکسیجن د کمی له وجې د شپږو کسانو د مړینې د پیښې ذمہوار کسان جله دندو ګوښه کړي دي. نن سهار د یاد روغتون لخوا خپور شوی بیان کې ویلي شوی چې دا ګوښه شوی کسان د روغتون د عملی غړي دي او د دوی پر ضد دا کاروي د روغتون د ډاکټرانو بورډ کړي ده. بلخوا د یاد پیښې سره په تړاو د صوبایي حکومت لخوا خپور شوی بیان کې د دې وو کسانو شناخت شوی ویل شوی چې په دغو کې د روغتون ډایرکټر ډاکټر طاهر ندیم خان، د اکسیجن د پلانټ منیجر طاهر شهزاد، بایو میډیکل انجینیر بلال بابک او د اکسیجن پلانټ نور سلور کارکونکو شامل دي. تیر ورځ په یاد روغتون کې د ناروغانو ته د اکسیجن د کمښت له کبله د کورونا پینځه ناروغان او یو بل کس مړ شوی و. په خیبر ضلع کې یو جرګې د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جرګه پرون په لنډي کوتل کې وشوه چې پکې د سیمې پر امنیت او د دایي خلکو پر کاروبار د لګول شو حکومتي بندیزونو په اړه خبرې وشوې. جرګې ته د جمعیت علما اسلام ځایي مشر مفتي محمد اعجاز وویل په سیمه کې هدفي وجنې بیا شروع شوې دي چې باید مخنیوي ونیول شي. هغه زیاته کړه چې په توره شپه وسلوال خلک وجني او وروسته د وجل شو حکومت پوښتنه نه کوي. نوموړي وویل باید له امنیتي ادارو او پولیسو په دې اړه پوښتنه وشي. د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځایي مشرانو حضرت ولی اپریدي او سید اجان بیا په تورخم کې د حکومتي بندیزونو له وجې پر کاروبار د لګول شوي بندیزونو په اړه وغږېدل. بیا وویل د ګام خلک بیروزګاره کړي دي. د پاکستان د صحت وزارت چارواکي وایي چې د 2020 کال په لومړۍ سیماهي کې به په هغه هیواد کې د کورونا ناروغۍ پر ضد واکسین ترلاسه کړي. نن د دسمبر په اوومه له مشال ریو سره په خبرو کې د یاد وزارت وفاقي سکرتر نوشین حامد وویل چې دا مهال د دې واکسینو جوړونکي 5 نړیوالو کمپنیانو سره د دې سودا خبرې روانې دي او یوه اونۍ کې به دا خبرې نتیجې ته ورسي. د نوموړي په خبره حکومت د دې واکسینو اخیستو لپاره $500,000 مختص کړي دي. د دې په خبره واکسین راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې پاکستان ته رسیږي. د سرکاري شمیرو له مخه تر دا مهال په پاکستان کې کورونا ناروغي 8398 کسان مړ کړي او د 3,00,000 زیات کسان په دې ناروغي اخته شوي. د شانګلي ضلع پولیس چارواکي وایي چې د ګیس د لیکیج په دوو پیښو کې 15 کسان مړ شوي. نن غرمه د کروړې تانې ایس ایچ او بغظاهر مشال لیرو ته ویلي لومبې پیښه په کروړې سیمه کې شوې چې پکې د یوې کورنۍ دوه ماشومان، یوه ښځه او یو سړی مړ شوی. پولیس وایي د دوی په کور کې د شپې پر مهال د ګیس سلندر کولو پاتې شوی و. د پولیسو له مخه دوی د کور دروازې ماتې کړې او مړی یې راوستل. همداراز بله پیښه په کوزه کاڼه سیمه کې شوې چې پکې یوه جینۍ د لامبا پر ځای کې د ګیس لیکیج له وجې مړه شوې ده. په رومانیا کې د دسمبر په شپږمه په شو پارلماني ټاکنو کې د ابتدایي نتیجو له مخه د اپوزیشن ګوند کین لاسي سوشل ډیموکراټیک ګوند له واکمن نېشنل لیبرل ګوند مخکې دي. د مرکزی الیکشن کمیشن له نتیجو سره سم 99% رای شمیرل شوې دي چې له مخه سوشل ډیموکراټیک ګوند په ولسی جرګه کې 1.8% او په سنټ کې 1.2% ووټونه ګټلې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې پلوي واکمن نېشنل لیبرل ګوند په قومي اسمبلی کې 25.1% او په سنټ کې 25.5% په سنټ کې اخیستي. او وروسته خبر ده چې د دویانو امریکایي کمپنۍ فایزر او د جرمني د کمپنۍ بایوټیک لخوا جوړ کړل شوی د کورونا ناروغۍ پر ضد د واکسینو لومبه بار بار برتانیې ته ورسېدو. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې پس به په هغه هیواد کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینو پروګرام پیلېږي. دا 800,000 خوراک واکسین به په یو کنګل دی کې ښودل شوی دی او تمه ده چې د دسمبر په 8مه به د کورونا پر ضد د قوت مدافعت زیاتولو د شروع کېدونکي پروګرام د کارولو لپاره تیار وي. برتانوي چارواکو ویلي چې دا واکسین به لومبه د صحت کارکونکو او د ډیر عمر کسانو ته د هیواد د 500 روغتونونو په مرکزونو کې لګول کیږي. برتانی د فایزر او بایوټیک کمپنیانو سلويخ میلیونه واکسین اخیستي دي چې 40,000,000 کسانو لپاره کافی دي. دا واکسین به هر کس ته د 21 ورځو وقفي سره دوه واره ورکول کیږي. برتانیا کې تر دا مهال کورونا ناروغي 1,000,000 کسان وجلی دی د مشال خبرونو پای.
مشال ریډیو د اردن کو په روانه خبرونه کې به پر دې موضوعاتو تاسو ته رپورټونه دروړو. پیښور د خیبر ټیچنګ هسپتال مشرتابه په دې روغتون کې د دسمبر پر 15 د اکسیجن د نشتوالي له امله د شپږو ناروغانو د مړینې له امله و کارمندان له دندو ګوښه کړی دی. په خیبر سیاسي اتحاد کې شاملو ګوندونو استادو پرون په لنډی کوتل کې په خپلې وجرګه کې د دې ضلع د مسلو په تیره د نامنه پیښو په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
موږ سیکورټی ادارې نشته، دلته پولیس نشته چې دا په توره شپه راشي او سړی اولی.
د ممندو د پولیسو سپایان بیا وایي میاشت وشو چې تنخواګانې یې نه دي اغستی او قرضداري شوې دي.
پنځم میاشت ماته تنخواه نه میلاویږي، انډیوالۍ سره راپسې دي، نو غیلې ما قرض کوم، کور د پاره م قرض کوم او دغه ډیوټي م کوم.
او پرون په منګور کې د نومیالي پښتون سیاستوال خان عبدالصمد خان اڅکزي د وصل وختم تلین منظور په پار یو غونډه وشوه.
د په سیاست کې خپل ټولنه وطن پیژنده، د د احساس ملي دی او افغاني دی، د خپل خواریکخ اولس رهنما او وفادار دی.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله د مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د خیبر ټیچنګ هسپتال مشرتابه په دې روغتون کې د دسمبر پر 15 د اکسیجن ختمې دوله وجې د شپږو ناروغانو د مړینې مسلې پر سر د روغتون و تنه کارمندان له دندو ګوښه کړی دي. دا خبره نن د روغتون لخوا په خبر شوي یو بیان کې راغلی. دا هم ویل شوي چې د هسپتال د ګورنرانو بورډ خپل ابتدایي رپورټ صوبایي حکومت ته وړاندې کړی دی، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر له دغه بورډه غوښتي چې په 15 ورځو کې خپل رپورټ د ده په دفتر کې جمع کړي. وزیر اعلی په عین وخت کې ویلي چې په خیبر ټیچنګ روغتون کې د اکسیجن نشتوالي له امله د مړو شو ناروغانو کورنیو ته به لس لکه روپۍ ورکوي. غلام غوث معلومات لري.
د خیبر ټیچنګ روغتون نه د خبر شوی یو بیان تر مخه په یاد روغتون کې د اکسیجن د ختمېدلو د پیښې په سر د هسپتال د گورنرانو بورډ د یاد روغتون و منتظمین د خپلو دندو څخه لری کړی دی. د سرکاري راپور تر مخه په دغه و کسانو کې د هسپتال ډایریکټر طاهر ندیم خان، د اکسیجن پلانټ منیجر طاهر شهزاد، د هسپتال بایو میډیکل انجینیر بلال بابک او په اکسیجن پلانټ باندې مامور سلور نور ملازمین شامل دي. په دې اړه په خبری کانفرنس کې د سیادت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش وویل چې په لومړی پړاو کې دا ګامونه پورته کړی شوی دي او په را روانو 15 ورځو کې به په دې کې نورې پلټنې هم کوي. کامران بنگش وایي دا راپور چې ترلاسه شو نو اعلی وزیر د گورنرانو بورډ ته نور د 15 ورځو وخت ورکړو چې یو تفصیلی راپور دی راوړي. وزیر اعلی زر تر زره د شپږو مړو شوو کسانو کورنو ته د لسو لکو روپو د ورکولو امر ورکړی.
10 لاکھ روپے هر چابهک فرد کی فیملیز کو ملنے چاہیے.
تیمور سلیم جگڑا په خبری کانفرنس کې وویل چې د هسپتال د گورنرانو بورډ په دې ابتدایي راپور کې د خیبر ټیچنګ روغتون د اکسیجن پلانټ په نظام کې د خامیانو په ګوته کولو هڅه هم کړې ده او هیڅ خبره یې د ولس نه ده پټه کړې. هغه بل شپه چې د اکسیجن کوم کمی راغلی وو نو د هسپتال انتظامیې ته په وخت د هغې معلومات نه وو او وه یا 8 بجې په کار وه چې د هسپتال انتظامیې د اکسیجن کمی نوټ کړی وو. د 4-5 گھنٹو په وخت کې د 9 نه تر 12 بجو پورې په کار وه چې د اکسیجن د راکمېدلو خبره دوی ته معلومه شوې وه. دویمه خبره چې راپور په ګوته کوي نو دا د هسپتال د ساخت او د عملی د روزنې خبره ده چې په ایمرجنسی کې د پیښې نه وړاندې عملی ګامونه نه و پورته کړي. یاد دې وي چې د خالی او اتوار د ورځ ترمنځ د شپې پر مهال په خیبر تدریسي روغتون کې د اکسیجن د ختمېدلو په وجه لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي وو، کوم چې د کورونا ناروغان وو او د زړه او نورو ناروغیو مریضان هم په دغه شپه د سختو کړاوونو سره مخ شوي وو او ځینې ناروغانو ته په دغه شپه بیا د ریسکیو یو دوه د ګاړو د لاري د اکسیجن انتظام برابر شوی وو. چارواکی وایي د پېښور اسپیتالونو ته د راولپنډۍ نه د اکسیجن سپلای کیږي او په دغه ورځ یاد روغتون ته د اکسیجن سپلای په خپل ټاکلي وخت نه و را رسیدلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې هیواد د ووټرانو لوملړ جاری کړی دی چې تر مخه یې په خیبر پښتونخوا کې د رای ورکوونکو ټول شمېره څه د پاسه 1.95 کروړ ده. په دې کې څه باندې 1 کروړ یې نارینه ووټران دي. د کمیشن چارواکي وایي هڅه کوي چې د سیمو ښځو ته هم د ووټونو راجسترولو زیاتې موقع په لاس ورکړي. دا خبرې د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشنر نن د ووټرانو د کامې ورځې لمانځلو په پار په پېښور کې جوړی وی غونډې ته کړی دی. رسته بیا مشال ریډیو سره هم خبرې کړی دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمشنر شریف الله خان مشال لیډو ته ویل چې دا پاکستان الیکشن کمیشن 13 اکتوبر میاشت کې د ووټ اچونکو د اندراج عمل ټول پاکستان کې سرته ورسوو او د نوې جاری شوې فهرست تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا وخت 1.95 کروړ او 3.5 زره نه سیوا رجسټرډ ووټران دي. په دې کې 1.10 کروړ نه سیوا نارینه، 4.8 لک نه سیوا زنانه او 3.3 نرخزیان ووټران شامل دي. په صوبه کې دا وخت د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ خوش شپږ ویشت لکه فرق دی او د شپږ ویشت لکو زنانه د وټونو اچولو جوګه نه دي. د دې څه وجه ده؟ نو صوبای الیکشن کمشنر شریف الله خان په دې حق لوای
دی کې زکم پویش اخر وداده چې خلو کې خواتین بازار ته راوړل، بیا نادر دفتر لین لگاول، دا ډیر مشکل کار ده. خواتین د بارج خواتین له کلو نه ته بازار ته یو راوړې، بیا ضروري نه ده چې دین کې دا ودرې نو دی شناختی کارت جوړ دي. د سیم ډیر کیسې متشوی دي چې لکه لین لګیدلای او لین چې لګو نشو کېږي. خواتین دو وی ٹائم ختم سے لافرت کرو لیٹ فی لاس مسئلہ پہ خسی مین وجہ دغه دا رورل ایریا کی جو کمی دی دو شناختی کارڈ مسئلہ دا
چی د دې زنانو ووټرانو اندراج یا ووټونو رجسٹرڈ کول لپاره د دوی سه حل زل دی. نو موړ وای چې د نادرا یا شناختی کارڈ جوړولو محکمې سره په تماس کې دی چې د نوې شامل شوی زلو په شمول پټول صوبه کې کلی په کلی د دوی موبایل یا ګرځنده ټیمونه وګرځي او زنانو له شناختی کارډونه جوړ کړي چې په وخت د دوی د ووټونو اندراج وشي.
او دې لپاره کار دا لګیا چې مو نادرا ټیمونه اوازې او تاسو ته او اندراج کیږي او ان شاء الله چې بلدیات الیکشن راځي دا فرق به بیا ډیر کم تلای. دا قبایلی علاقو کې به یو ډیسټریکټ دی وا اته هم ډیلیمیټیشن کمپلیټ تر شوای دا څومره پروسس ته د لوکل ګورنمنټ څنګه په سیټل ایریا کې دا داسې به په قبایلی اضلاع کې به سلیل مز ډیسټریکټ کې.
دا خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې هم ولس ته ووټ د اهمیت نه د خبرولو لپاره دوی کمپاینونه هم پیل کړي دي. د صوبای الیکشن کمیشن وایان سویل خان په دې باب لوای چې ټولو کلیوالو سیمو ته پر رسولو کې دوی ته لږ ډېر ستونزې شته دي خو دوی خپلې هلې ځلې دوامدار ساتلې دي.
کدا خو خواهش ته چې مونږ هر محلې ته ورسو، هر ګلې ته ورسو، خو چونکه زو وجوهات دي، مشکلات دي، خو بیا مونږ یو قدم الیکشن کمیشن اخیستی دی چې په هر ډیسټریکټ، هر ضلع کې یو ووټر ایجوکیشن کمیټه جوړه شوې ده چې په هغه کې د سیول سوسایټي، د هغه کې د متعلقه ضلع انتظامیه، د هغه کې ډیسټریکټ الیکشن کمیشنر په ذکر نگرانۍ کې هغه باقاعده خپل میټینګس کوي. تیر شو اوسو کالو کې مونږ دا وکتل چې د سبزی منډای کې زمونږ میټینګ شوی دی، ډرایور یونین سره میټینګ کړی دی، مونږ د اخباری نمائندګانو سره مې یو قسم چې موږ پیغام ورسی.
دا په عمل دا چې 8 دسمبر ټول پاکستان کې د ووټرانو قومي ورځ مانځل کیږي او په دې ورځ په ټوله صوبه کې د الیکشن کمیشن ځلې دفترونو کې د ولس ته خبرتیا لپاره دستوري کیږي. مرکزی دستور پېښور کې صوبایي دفتر کې ترسره شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د درملو ځینو کمپنیو د کورونا وایرس ضد واکسینو جوړولو خبرونه ورکړي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې لا هم د دې واکسینو د کارولو اجازه نه ده ورکړې او په بازار کې نشته، خو ملکونه کوښښ کوي چې ترلاسه کړي. پاکستانی چارواکي هم وایي د واکسینو اخیستو په تکل کې دي، خو په خبره یې د دې معنا دا نه ده چې خلک له حکومتي لارښوونو سرغړونې شروع کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې هم ویلي چې د واکسینو د خبرونو له راتګ سره سم په ځینو هیوادونو کې خلکو احتیاط کول پریخي دي چې د دې وبا د نه کنټرولېدو سبب کیږي. د موضوع تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
په پاکستان کې چارواکي هیله لري چې د راتلونکي کال یعنی 2023 تر لومړۍ ودرو میاشتو وروسته به د کورونا وایرس ضد واکسین ور ورسیږي. د صحت سیکرټري نوشین حامد وایي تر هغې چې واکسین پاکستان ته رسیږي باید خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له لازمو تدابیرو مخ وانړي. هغې د دسمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د څو نړیوالو واکسین جوړونکو کمپنیانو سره یې خبرې روانې دي او ښایي د واکسینو سودا ورسره په یوه اونۍ کې پوره کړي.
مونږ پنځو یا شپږو دوا جوړونکو کمپنیانو سره خبرې کړې دي. غواړو دوه یا درېو سره د کورونا ضد واکسینو اغستو سودا پخه کړو چې په یوه هفته کې به وشي. یو نیم سل ملیونه ډالر مو ورته بیل کړي او لول بانک او نور څخه نور فنډ ورته برابروو. توقع کوو چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا واکسین راشي. خو خلکو ته واضح کړو چې مونږ به لومړی روغتیایي کارکوونکي او بیا د ډیر عمر خلک واکسینوو. نو ټولو وګړو ته د واکسینو رسیدل به یو کال نیسي.
د نوشین حامد په خبره دا واکسین به په وړیا ډول ورکول کیږي، خو دا چې ټولو خلکو ته به له اوس څخه یو کال یا یو نیم کال وروسته رسیږي، نو ځکه باید خلک د کورونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر کم نه کړي. په دې تدابیرو کې د خولې او پوزې پټول، لاسونه او بدن پاک ساتل او د ګڼې ګوڼې نه جوړول شامل دي. په امریکای، جرمنی، چین، روس او هند کې دوا جوړونکو کمپنیو د دې وایرس ضد واکسینو جوړولو اعلانونه کړي دي. په دوی کې امریکایي کمپنۍ فایزر او د جرمنی بایونټیک د نومبر 14 وویل چې د دوی جوړ کړي واکسین 95% اغیزمن ثابت شوی دی. برتانیا د نړۍ هغه لومړی هیواد دی چې د فایزر واکسینو د لګولو اجازه یې ورکړي. د روغتیا نړیوال ادارې د دې واکسینو د جوړېدو هرکلی کړی، خو لا یې هم په رسمي ډول د کارولو اجازه نه دی ورکړې. د دې ادارې د بیړنیو پروګرامونو د څانګې مشر ډاکټر مایکل ریان د دسمبر په 6 په آنلاین غونډه کې خبرلان ته وویل چې ملکونه باید خپل ولستا بیلارې کوونکي هیلې ورنه کړي، ځکه چې ټولو خلکو ته واکسینو رسیدو ته لا ډیر وخت پاتې دی. دی وایي واکسین د کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د روغتیایي پلان یوه ښه برخه ده، خو د کورونا وایرس پیښې صفر ته نشي راټیټولی. بیا درته وایم چې واکسین یوه ډیره لویه لاسته راوړنه ده، خو په یوازې ځان مو له دې اوبا نشي زادلی. نو ځکه باید خلک په موجوده لارښوونو عمل کول پرې نه دي. دا باید په نظر کې وساتئ چې واکسین به راتلونکي کال کې راځي او هر څوک به ورته ژر لاسرسی نه لري. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی څپه له فروری څخه تر سپتمبر وه، خو له نومبر میاشتې راهیسې بیا د کورونا مریضانو شمیر لوړ شوی دی. په دې اړه شمیرې خپرونکي حکومتي ویبپاڼې تر مخه د دسمبر تر 10 پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 40,240 ته رسیدلی دی. 8,390 کسان ترې مړه شوي، خو 3,55,542 ته رغېدلی دي. په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان د دسمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې خلکو د واکسین اوریدلې دي، نو اوس له دې وایرس ډیر نه ویریږي، چې په وینا یې غلط کار دی.
دا بیخی مشکل ده چې په دنیا کې دنیا زیات دوی واکسین جوړ کړي، دنیا له ورسېږي او په ډیر کم وخت کې دی ورسېږي، دا امکان نه لري. نو په دا خبره انتهای لازمه ده چې تر څو پورې واکسین نه راغلي او حتی کې چې واکسین راسي هم که څوک واکسین و هم لګي، دغه کم بنیادی احتیاطونه دي چې کم انسان ځان ګوري، ماسک اغوستل، الله صفا کول او دا کم فاصله ساتل، او دا به بیا هم وي چې تر څو پورې کورونا یو حتمي نتیجه را نسي دا له منځه ورکه سوی ده. نو هغه کوم بنیادي احتیاطونه چې دي د هغه قیمت د هغه په بدل کې یو شی هم نسي کېدی، واکسین هم نسي کېدی.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له اوهان ښار را پیدا شو چې وروسته په ټوله نړۍ کې خپور شو. د دې اوبا پاړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون تر مخه د دسمبر تر 10 پورې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 18 میلیونو اوښته دی. له 1.5 میلیون څخه زیات خلک ترې مړه شوي او څه د پاسه 43 میلیونه ترې رغېدلي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلي پښتانه ترهګر نه بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. پرون په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال منظور پښتین د سند صوبې پر وزیر اعلی غږ وکړ چې هلته د میشتو پښتنو د حقونو خیال وساتي. غونډې ته د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوړ او علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ نورو مخکښانو هم ویناګانې وکړې. منظور پښتین اعلان وکړ چې دوی به خپله راتلونکې جلسه د دسمبر پر 20 په خیبر کې کوي. لکراچه نیاز علی معلومات راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې ولسی غونډې ته په وینا کې منظور پښتین وویل پښتانه پر امن خلق دي، ترهګر نه دي. هغه د چانم و نغستو خو ویل پښتانه وجلې شوي، بیکور شوي او وسی علاقې قبضه کولې کیږي، خو دوی به خپل علاقې چاته هم پرې نه کړي.
دهشتګرد چې څوک وژنه کوي هغه دهشتګرد وي، موږ پر امن خلق، پښتانه دهشتګرد نه دي، پښتانه د دهشتګردۍ شکار دي. پښتونز آر ناٹ ٹیررسٹ، پښتونز آر دی وکټم آف ٹیررزم.
پښتین زیاته کړه د ملک د نورو برخو پرنګ په کراچۍ کې هم د پښتنو په علاقو کې پرمختیا کارونه نه دي شوي. هغه د سند صوبې د وزیر اعلی نه غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې پښتنو تاسو له هم اوټونه درکړي دي.
پورا کراچۍ کې دلته د پښتنو علاقې کې کالج نشته دی، هسپتال نشته دی. زه وزیر اعلی سند ته وایم، میں وزیر اعلی سند کو کہتا ہوں، یہی پښتون تم کو ووٹ دیتے ہیں، یہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، ان کے علاقے میں ایک کالج تک نہیں ہے.
منظور پښتین اویل دوی پټول ملک کی د تنظیم ممبر سازی کوي او زیات اکړه چې هر څوک کولای شي چې د پی ٹی ایم ممبر جوړ شي. نوموړي د خپلو خبرو په اخر کې اعلان وکړو چې د رواني دسمبر د میاشتې په 20 نیټه به په خیبر ضلع کې جلسه کوي. د پی ٹی ایم د کراچۍ جلسې ته د غورځنګ مخکښ مشرانو او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داوړ سره نور هم ویناګانې وکړي او د پښتنو په مسلو یې خبرې وکړي چې پښتانه په هر ځای کې د مسلو سره مخ دي. په کراچۍ کې د پی ٹی ایم ولسی غونډه اتوار په مازیګر روانه شوې او ماسخوتن سرته ورسېده. د پی ٹی ایم د جلسې په مهال پولیس د امنیت لپاره موجود و او د غورځنګ غړو جلسې ته د تلونکو کسانو په خپله تلاشیانې اغستې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د دسمبر پر شپږمه یعنی پرون د خیبر ضلع په للی کوتل کې خیبر سیاسي اتحاد قومي جرګه را بدلې وه چې پکې د سیاسي ګوندونو استازو د سیمې عام ولس ګډون وکړ. د جرګې ګډونوالو د خیبر ضلع امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله. دوی له حکومت وغوښتل چې د خلکو د سر او مال د حفاظت ترڅنګ د هغوی د روزګار غم هم وخوري او د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې هم د خیبر د خلکو یو استازي په عین وخت کې ویلي چې د صوبې اعلی وزیر به د سیمې له ستونزو خبروي. د فرهاد شنواری رپورټ.
دغه جرګې ته د وینا په وخت د خیبر سیاسي اتحاد او د جمعیت علما اسلام فی د خیبر ضلع مشر مفتی محمد اجاز په خپل وینا کې وویل چې په دې سیمه کې هدفي وژنې یو ځل بیا شروع شوي او باید مخنیوی وشي.
د ټولو نه اول امن دی چې دا هم مونږ په دې ایجنډا کې را چې دا ټارګټ کیننګ شروع وي او د دې ذمہ‌دار څوک دی؟ د دې نه به څوک تپوس کوي او کله به کوي؟ آیا مونږ موږ سکیورټي ادارې نشته؟ دلته پولیس نشته؟ چرته مونږ په عوامو کې دا شعور راځي کنه چې مونږ د خپل د علاقې د امن تپوس دوی نه وکړو چې دا په تور شپه راشي او سړی اولي؟ مونږ د دې لپاره یو لوی عمل او د حل لپاره یو ترتیب جوړ کړو او د دې ځای نه په داسې فیصله اوچت شو چې دا مسایل کې 100% نشو حل کولای چې څه کمی پکې راولو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر حضرت ولی پردی وویل چې کله حکومتي ادارو په تورخم کې د ځایي قبایلو په کاروبار باندې بندیزونه لګول نو چا غږ نه پورته کاوه، نو ځکه اوس ټول قبایل د بیروزګارۍ مشکل سره مخ شول.
چې کله د تورخم مساله په اول کې سٹارټ شول او په ګډ باندې پابندۍ لګېدې وي ورځې نه بلې ورځې لا سختي کېدله، مونږ ټولو قاتل تماشام کاوله. نن د دغ ځای نه ونه ساته باجوړه پیرې هر سړی چې په تورخم کې ظلم ده او په تورخم کې د مور روزګار خراب شو، ځکه چې دا مساله یو ټن کې د خپل نه وګڼي نه لنه خپل غني چې کله په سر باندې راغله.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیداجان پردی وویل چې په خیبر ضلع کې دی بجلی لوډ شیډنګ راکم کړل شي او نان کسټم پیډ ګاډو ته دی په ضلع کې دننه د تګ راتګ اجازه ورکړل شي او په تورخم پوله دی دواړو خواو قبایلو ته په تګ راتګ کې د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړل شي.
مونږ دا غواړو چې بجلی، نان کې سټمپټ گاڑی او په تورخم باندې روزگار. د ما چمن بارډر دی، د اغه ځای کوټه پښتانه افغانستان لا په شناختی کارډ باندې آزاد سیروتی او دلته مونږ په تورخم باندې لکه بهر ویزې نه تګ را تګ نشته.
د خیبر ضلع د یو سل پنځمې حلقې نه منتخب شوی غړي شفیق شیر اپریدی هم د دغې جرګې په آخر کې خپله وینا وکړه او دوی ویل چې دغه ټولې ستونزې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره شریکوي او د صوبایي اسمبلۍ په فلور باندې به پرې خبره کوي. دغه قومي جرګه په داسې حال کې رابلل شوی وه چې په دې وروستو کې په خیبر ضلع کې دوه سوداګر، یو د پولیسو سب انسپکټر، دوه سپایان او یو قومي مشر نامعلومه کسانو په ډزو وویشتل، خو تر اوسه یې څه تحقیقات مخې ته نه دي راغلي او په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې دواړو خواوو ولسونو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او په اسانۍ سره څوک پرې تګ راتګ او کاروبار نشي کولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ځایي خلکو پر لټ وهل دي. دوی دا کوي چې امنیتي ادارو د وسلوالو په نوم شپږ کسان وړي دي چې پکې دوه خلاص کړي او نور یې له ځان سره ساتلي دي. پر لټوال په سیمه کې د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه کوي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښولو په شرط مشال لړیو ته ویلي دوی کله هم بې ګنا خلک نه دي نیولي، بلکې وسلوال یا د هغو د سهولتکارانو پر ضد کاروایي کوي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د سپینوام اوسیدونکي او لاریون ګډونوال حیات خان وایي چې عام خلک نیول کېږي چې وسلوالو سره یې مرستې کړې، د ګناهګارو ضد ګامونه پورته شي، عام ولس ته نه ځوروي، کنی احتجاج باید دوام ولري. شمالی وزیرستان پشتون ژغورنې غورځنګ یو فعال او لاریون ګډونوال زکی وزیر وایي چې دوی سیمه کې امن باوري کولو په بیا بیا غوښتنه کړې، خو د امن خرابونکو ضد ګامونه نه پورته کیږي. تر اوسه د هدفي وژنو یو حمله کوونکی هم گرفتار نه شو.
نیول شوی کسون دی چاغه د رهایت پورا مطالبه وا واخ نو واد لا په علاقه کې د اف سی دی طرفه او د فوج دی طرفه چاپی ولی کیږي. میش دا وی چې کوم خلک په علاقه کې امن خرابوي، د شت پلاوه وی وی اخر شل هفته بلا تفریق وشي، دوه دوه نیم سوه هدفي وژنه وشو، ټارګټ کلینګ وشو، خو هغه کس اسا پر معلوم نشو. د نامعلوم په شکل کې خلک میږي او اخر چې په دای علاقه کې امن خرابوي اسا پر میږه خلک نو ول ده نه دی ونی په وطن کې د امن طلبګاری امن ہوڑی ہو اغوستنا بار بار کی آخا ریٹ قائم کئی چکیم حقیقی ریٹ تائی تا پرشن کا دے علاقے مشرون دی آغا دسرا خبر ہوا پولیس تا آغا خبر ہوا چکیم خال گناہ گرد آغا خلاپ میش غدا بھی آئی چکنا پا علاقہ کے امن روشی میش ریاست پا دا بد مجبوراوی چھتو خپل ریٹ قائم آوے.
دا امنیاتی زواکونو یو الوڑ پوڑی افسر چنہ یو غوختل خپلاناما واخلی مشال ریڈیو تا وویل چې سیمه کې د وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. ډیری وختونو کې د وسلوالو سره مرسته کیږي. سهولتکار د وسلوالو نه زیات خطرناک دي. څوک چې امن خرابوي یا د هغوی سره مرسته وکړي هرو مرو به یې پر ضد کاروایی کیږي. عام ولس دوی کله هم نه ځوروي. چې ګناهګار نه وي هغه زر خوشي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پیښور کې د مخام 15 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر.
د پیښور د خیبر روغتون چارواکي وایي چې تیر ورځ د اکسیجن د کمی له وجې د شپږو کسانو د مړینې د پیښې ذمهوار کسان جله دندو ګوښه کړي. نن سهار د یاد روغتون لخوا خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې دا ګوښه شوي و کسان د روغتون د عملی غړي دي او د دوی پر ضد دا کاروایی د روغتون د ډاکټرانو بورډ کړی ده. په خیبر ضلع کې یوې جرګې د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جرګه پرون په لنډي کوتل کې وشوه چې پکې د سیمې پر امنیت او د ځایي خلکو پر کاروبار د لګول شو حکومتي بندیزونو په اړه خبرې وشوې. د پاکستان د صحت د وزارت چارواکي وایي چې د 2021 کال په لومړۍ سه ماهي کې به په هغه هیواد کې د کورونا ناروغۍ پر ضد واکسین ترلاسه شي. نن د دسمبر په 8 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت وفاقي سکرتري نوشین حامد وویل چې دا مهال د دې واکسینو جوړونکو 15 نړیوالو کمیانو سره د دې سودا خبري روان دي او یو اونۍ کې به دا خبري نتیجې تورسي. د شانګلي ضلع پولیس چارواکي وایي چې د ګیس د لیکج په دوه پیښو کې 15 کسان مړ شوي. نن غرمه د کروړې تانې اس ایچ او او بخظاهر مشال لیډو ته ویلي لومبه پیخه په کروړې سیمه کې شوي چې پکې د یوې کورنۍ 15 کسان او بل پیخه په کوزه کانه سیمه کې شوي چې پکې یو جنې مړ شوي. په رومانیا کې د دسمبر په 16 په شو پارلماني ټاکنو کې د ابتدایي نتیجو لمخه د اپوزیشن ګوند کینلاسي سوشل ډیموکراټیک ګوند له واکمن نېشنل لیبرل ګوندا مخکې ده. د دوایانو امریکایي کمپنۍ فایزر او د جرمنی د کمپنۍ بایونټیک لخوا جوړ کړل شوی د کورونا ناروغۍ پر ضد د واکسینو ډومبه بار برتانیې ته ورسېدو. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې پس به په هغه هیواد کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینو پروګرام پیلېږي. برتانوي چارواکي وایي دا واکسین به ډومبه د صحت کارکونکو او د ډېر عمر کسانو ته د هیواد د 500 روغتونونو په مرکزونو کې د 22 ورځو په وقفې سره لګول کیږي.
نمشال ریو لند خبرونه اوس راځي بل موضوع ته. چینایي او امریکایي شرکتونه د وسلو د پلور او 15% نړیوال بازار په واک کې لري. دا خبره د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهوم د سړونو موسسې نن دوشنبه په رپورت کې کړی. دا د رپورت لمخې د رپورت تر مخه په نړۍ کې د وسلو د خرڅلاو له 15 لوی شرکتونو 12 امریکایي دي. په دې اړه د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګ رپورت له سفی الله ستانګزی اور.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څیړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 15% لاس درلود. د سټاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 15 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول تالي 1.5% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول تال خرڅلاوې 3.1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې څلور لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 15 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټیډ شپ بیلډینګ، په 15 او 15 راده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 40% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټیډ ایرکرافت له 15 لوی شرکتونو لویدلې، ځکه چې په اوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کمواله راغلې ده. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په شپږم، اتم او نهم ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په اووم ځای کې ده. امریکا لسیزي کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي. خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړی. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عرب اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د سټوکهولم څیړندویه موسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شو او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ګوند رهبر نواز شریف پرون له لندن د ویډیو لینک له لارې په فیصل آباد کې د خپل ګوند کانفرنس ته وینا وکړه. نوموړي د هیواد پر پوز نیوکه وکړه چې په خبره د جمهوریت د ودې مخه ډپ کړی ده. نوموړي تر دې وړاندې هم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په جلسو کې ورته څرګندونې کړې دي. د نواز شریف پر ویناګانو واکمن تحریک انصاف ګوند او د هغه اتحادي ګوندونو سخت انتقاد کړی دی. وزیر اعظم عمران خان وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د دې ویناو په ترڅ کې ځانونه له احتسابه ژغورل غواړي. تفصیل غلام غوث را کوي.
د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې د خپل ګوند کارکونانو سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې یو ځل بیا خپل بیانیه بیا تکرار کړی ده او په سیاست کې د پوجي اسټابلیشمنت په مداخلت صدا ډول نیوکی کړی دی.
یہ ریاست کے اوپر ریاست چلانے کا پلان بنانے والے جو ہیں ان کرداروں کو
آیا دا ما بغاوت کرے دے چیزا دا ریاست دبرا دا ریاست دا منصوبے جوڑاون کی بے نقابہ قوم دنن پوری یو جمہوری منتخب شوے وزیراعظم ہم خپلی آئینی مدے پورا کولو تا ندے پری خودلے شوے دا سو کلونو دا تیرے دلو رستو د جمهوریت په ځای پوځي حکومتونه قائميږي. د هیواد جوړونکو ته غداران وویل شو او دولت د خوخي رهبران جیلونو ته ولګول شو یا د هیواد نه بهر وشړل شو.
ملک بنانے والوں کو غدار کہا گیا اور عوام کے مقبول لیڈروں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں اور چلاوطنیوں میں رکھا گیا.
نواز شریف په خپل وینا کې د 2018 په عامو انتخاباتو کې د ټګۍ او د ووټونو د غلا کولو خبره بیا تکرار کړه او زیاته یې کړه چې په هیواد کې د رښتینی جمهوریت د بحالولو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي.
مایوس نه ہونا بلکې حقایق کا مطالعه کرنا ہے، ان کا تجزیہ کرنا ہے.
نا امید کیږي بنا بلکې د حقایق مطالعه او تجزیه به کول وی. د همت او حوصله سره به مخ کی زو، ولې چې تاسو په هیواد کې د حقيقي جمهوریت د راوستلو بیرغ پورته کړی دی. مونږ به د ظلم او جبر پرته په شریکه مخ په وړاندې زو خو حکومتي چارواکو په بیا بیا د نواز شریف او په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل نورو سیاسی ګوندونو د مشرانو دا ډول تورونه او نیوکی رد کړی دي او وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د هم نیوز سره په خپل وروستۍ مرکه کې یو ځل بیا ویلی وو چې د حزب اختلاف رایوزی شوی ګوندونو خپل مشران د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره د حکومت په ضد تحریک پیل کړی دی او د هیواد د ادارو په ضد په خبرو کولو سره دوی د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
په مندو کې د پولیسو شاوخوا درې سوه سپایان وایي چې له تیرو پنځو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. له دوی څخه ډېرې یې خبر هم نه دي چې تنخواه یې څومره ده. بلخوا د مندو د یکه غونډ ډي اس پي وایي د دې سپایانو په قانوني اسنادو کې غلطۍ دي چې د لرې کولو لپاره یو کمیټه کار کوي او دا چې تر هغې وروسته به دوی ته تنخواګانې جاري شي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
په مومندو کې د زمشوي پولیسو د ډیرو غړو تنخواګانې لا هم بندې دي. دغه پخوانی خاصدار او وسنی پولیس وایي چې دوی د تنخواه د نه میلاوېدو د وجې ډیر پریشان دي. د کور او خپل خرڅونو لپاره د خلکو نه قرضونه راخلي او دوی وایي چې خپل خرڅ چې دوی ورته انډیوالي ویل هم په قرضونو کوي. محمد سیار خان په نوې زمشوي پولیسو کې سپایي دي او د پوه شرمخانو پوسټ او یا تلاشي پوسټ ډیوټي کوي. د مشال ریډیو ته وویل
جی کله راته وایي دغه ډومیسیا جوړ کړه هغه مې جوړ کړو شناختی کارډ مې راواړو منډې تړ پنځمه میاشت ما د تنخواه میلاویږي انډیوالۍ سره راپسې دي پوه شوې. نو هغې له مې دغه قرض کوم کور دپاره م قرض کوم دغه له ډیوټي م کوم کور ته چې ځم کنه ایمانداري چې اوس پر بل چانه قرض اړم ځانه به ځم کور ته.
څومره بچی دي؟
دغه درې بچی مې دي سر جی. مور مې ده کور والا مې دي او زه یم ورون نبیلې ما.
هغه وخت چې د پخواني فټه خاصدار په پولیسو کې زم شو د محمود د خاصدار او مشرانو په وینا د دوی شمیره 2800 و. وروسته صوبای حکومت دوی ته وویل چې هغه تنن چې ډیوټي کوي باید لاین حاضر یا د پولیسو غټ دفتر محمود ته ورشي چې رینګ او یا عہده ورته ملو شي. او د دوی تنخواګانی د فایننس محکمې د لارې بانک ته هم اړولې. په اول وار 1100 خاصدار ډیوټي ته حاضر شوه او وروسته 600 خاصدار نور حاضر شو. خو 1500 او 2000 سپیشل خاصدارو چې د ملکانو سره د مرات په شکل کې خو ډیوټي به نه کوله. ملکانو ډېر احتجاجونه هم کړو چې باید دوی ته دغه مرات جاری وساتل شي. خو حکومت ورنه د یو خاصدار په بدل کې یو تن وغوښت چې پولیسو ته واړوي او خپل ډیوټي هم کوي. د پخوانی فاټا په وخت چې خاصدار وو د دوی تنخواګان به د پخوانی پولیټیکل انتظامی مشران ورکولې. ولې اوس ورته دغه تنخواګانې د پولیسو محکمه د فایننس محکمې په واسطه ورکوي. محمد علی سپاهی دی او دی هم په کوزه محمود کې ډیوټي کوي او دی وای چې دته نه د معلومه چې تنخواه به څومره وي ځکه دته په پولیسو کې د زم کېدو ورستو تنخواه لا هم نه دا ورکړې شوی.
زما درې بند دی اوس ما خو په نامه راړول واغې نه بعد به فیسبوک هغه می جوړ کو بس هغه نه بعد می دلته ډیپټي وکړم بعد به چلاړم بس هغه ولې سبب بل مې شي دا ډبل راځي کنه معلومات زما پنځه تنخواه غري بند دی نو به مال بانک باندې دوه راکړې دغه به راکړې غدا ورې باندې 57000 روپۍ وي او د دې راته پته اوس نشته کنه راغسته مینه نه تنخواه پولی کې ګیرم پولی درځونو به به چټه کې لکه مطلب چټه ملو شي په دې لګاو.
د محمدو پولیس هم لکه د نورو ضلعو د پولیسو په شان د پولیو په پوسټونو سرکاري دفترونو د لارې گشتونو او یا پټرولینګ او نن وختونه د ټرافیک پولیس ډیوټي هم شروع کړی دي. خو د پولیسو مشران وای چې دوی ته به جسمانی او قانوني تربیت ورکول کیږي. زمشوي پولیس وای چې باید د هغه پولیسو چې تنخواګانې بند دي د غستون ځای هم هوار شي. رخصت خان څلور میاشتې وړاندې د خپل پلار نوم د خاصدارو یا زمشوي پولیسو د لیست وستلې دي او خپل نوم یې پکې لیکلې خو میاشتنی معاش ورته لا هم نه دی ملاو شوی.
ډیپټي خالا چار میاشتې مکړو لا تنخواګانې بند دي د نوم کاغذونه هم مکړې دي نوم رو نوم ترافت دي او د تنخواګانې بند دي
او تنخواه دې سوده
تنخواه مې ده واستې
او پتم درته نشته
پتم نشته.
د کوزه محمدو د کوند پولیس او ډي اس پي جاوید خان مشاد رډو ته وویل چې هغه پولیس چې ترخاګانې بند دي نو یې نمونه د پولیس ستره موکمې ته نه دي تلي. یې تر اوسه نوکری د پلرونو او د نیکونو په نمونه دي او یې شناختی کارډونه کې نمونه ناسم دي. د وویل چې ممکنه ده چې په لنډ ورځو کې دغه مسله ختم شي او ترخاګانې ورته ورکړي شي. جاوید خان وویل چې په محمود کې داسې سپایان چې تنخواګانې یې بند دي شمیر تر د 1500 پورې دي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
د پاکستان احتساب کمی اداره یا نیب په سینټ کې له پلټنو سره مخ ده. د پیپلز پارټۍ غړي او د سینټ ډیپټي چیرمین ویلی د نیب مشر او نور پلټونکو کی چارواکي به سنټ تور غواړي او نور د درغلیو حساب غوښتونکو افسران به د خپلو جایدادونو یا شتمنیو حساب ورکوي. نوموړي دا تور هم پورې کړی چې د نیب د تحقیقاتو پر مهال ځینې تورن کسان مړه شوي هم دي چې دغه ادارې باید وضاحت وکړي. حساب ادارې که څه هم د دې تورونو او سنټ ته د وړاندې کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له پخوا راهیسې دریځ لري چې هیڅکله یې بې ځایه مقدمې نه دي جوړې کړي. د دې ادارې تازه شمېرې ښیي چې د ښه کار له امله د پاکستان په خزانه کې سلګونه اربه غلا شوي روپۍ بیرته جمع شوي دي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان د سینټ مرستیال مشر سلیم منډیوالا وایي د احتساب قامی ادارې یا نیب د چارواکو د مبینه درغلیو په اړه څېړنې پیلوي. د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ مشر غړي منډیوالا تور پورې کوي چې احتساب اداره خلک په ذهني توګه تر دومره ډیر فشار لاندې راولي چې هغوی خودکشي وکړي. نوموړي د دسمبر په شپږمه په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل اوس وخت را رسېدلی چې د احتساب ادارې د چارواکو احتساب وشي. لومړی ځل به داسې کېږي چې څوک دې د احتساب ادارې احتساب کوي. دا کار به سینټ وکړي. نیب خلکو ته د مقدمو جوړولو ګواښونه کوي او بیا ترې قلمګونه اخلي. د دوی له لاسه خلکو خودکشیانې کړې دي. باید له داسې ادارو څخه د ویرې پر ځای دوی دنیا ته وښودل شي. دوی هر سړی رانیسي او ورته وایي چې ته له خپلې وسې ډېر مال احوال لرې. د دوی دا حرکتونه به موږ ودروو. اوس به موږ ګورو چې دوی څنګه مقرر شوي دي. دوی جایدادونه او پیسې له کومه کړې دي. د دوی ډیګرین به ګورو او دا به معلومو چې اساسي یې څه دي. منډیوالا دا ونه ویل چې د سینټ کاروایی به کله پیلوي. د احتساب قامی ادارې د څېړنو په وخت د خلکو د مړینې تورنه هغه وخت راپورته شول چې د 2013 کال په دسمبر کې د سرګودا پوهنتون یو مشر چارواکی جاوید احمد په زندان کې مړ شو. د ډان ورځپاڼې تر مخه پر هغه د احتساب ادارې لخوا مقدمه چلېدله او د پښتنو لپاره وړل شوی و، خو چارواکو وویل چې د هغه زړه ودرېدلی. د 2019 کال په مارچ میاشت کې پخوانی بریګیډیر اسد منیر په اسلام آباد کې په خپل کور کې خودکشي وکړه. هغه کورنۍ ته په پریخي خط کې لیکلي وو چې د احتساب ادارې د بې بنیاده تورنو او مقدمو په فشار ډېر کړی او نور یې نشي زغملی. احتساب ادارې پر سیاستوالو هم مقدمې جوړې کړې دي. تر ډېره پکې د مسلم لیگ، نون او پیپلز پارټۍ ګڼ مشران دي چې ځینې یې د درغلیو د تورنو له کبله په زندان کې دي، خو ځینې په ضمانت خوشې شوي دي. د مسلم لیگ نون مرستیال مشري مریم نواز د دسمبر په شپږمه په ملتان کې یوې غونډې ته وویل چې نیب ته د تحریک انصاف حکومت د چارواکو درغلۍ نه ښکاري، خو پر اپوزیشن ډاډه ورځي. هغې وزیر اعظم عمران خان یاد کړ او ویل
اوړه او چینی غلاسول، غنم غلاسول، په دې هر څه کې درغلي وسو او د غریبانو پیسې د دې جالي سړي جیب ته ولاړې، خو مقدمه جوړ نسوي. عجیبه ده، د نیب مشر خو ویل چې د چا څیرې ته نه بلکې کیسونو ته ګوري.
احتساب قامی ادارې د خپلو څېړنو په مهال د خلکو پومړي نه څه نه دی ویلي. د دې ادارې مشر جاوید اقبال په بیلابیلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یو ملګری نه دی. هغه دریس خودلی چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به را نشي. د ادارې د دسمبر په څلورمه خپره کړې خبر پاڼې کې ویلي چې له ګڼو تورنو کسانو څخه یې د درغلیو 426 ارب روپۍ بیرته ترلاسه کړي دي او نور کار هم په بې پرې ډول روان دی. اوس چې د پیپلز پارټۍ غړي او د سینټ مرستیال سلیم منډیوالا له احتساب ادارې د تحقیقاتو خبر ورکوي، حکومتي غړي ورسره همغږي نه دي. په سینټ کې د حکمران تحریک انصاف استازي محسن عزیز د دسمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل د احتساب اداره خپلواکه ده او باید همداسې پاتې شي. دی وایي زموږ موقف اول هم دا و او اوس هم دا دی چې د نیب قوانین له پخوا جوړ شوي دي. که دې قوانینو بدلول غوښتل نو اپوزیشن ګوندونو باید د خپلو حکومتونو په مهال کړی وی. اوس د نیب په ځینو طریقو خبره کېدلی شي، خو اپوزیشن غواړي چې له دې ادارې یوه بې غاښونو یعنی یوه ناکاره اداره جوړه کړي. دا موږ نه منو. د دې لپاره یې موږ په سینټ کې تر تحقیقاتو لاندې نه شو نیولی. موږ د درغلیو په خلاف کار روان کړی او هغه څه نه غواړو چې اپوزیشن یې غواړي. د پاکستان احتساب قامی اداره یا نیب د عدالت په حکم په 1999 کال کې د درغلیو د مخنیوي لپاره جوړه شوه. دا اداره احتساب عدالتونه هم لري او د تورنو کسانو د نیولو واک هم. د دې ادارې مشر د حکومت او اپوزیشن په صلاح ټاکل کیږي، خو په دې وروستیو کې اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ، نون یونین او پیپلز پارټی له دې کبله د ختمولو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د ادارې د حکومت ملګری ده. نائب او حکومت دا تورونه ردوي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یوه نیمه بجا،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروې
په څلور نیمو بجو.
د چاپیریال ساتنې فعالان او د کبالي ضلعو ځینې اوسیدونکي وایي د 2014 زیږدیز کال راهیسې د قبایلو د ځنګلونو وهل دوام لري چې له وجې د دوی په خبره پراتونکې کې د سیمې چاپیریال لوی خطر سره مخامخ دی. شي حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د ونو په غیر قانوني توګه د پرې کولو چارو مخه ځکه نشي نیولې چې د هغو سیمو ځنګلونه قبیلوي ملکیت دی، خو چارواکي زیاتوي د قانون سازۍ له لارې د دې مسلې د حل لپاره یې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د ځنګلونو محکمه وایي چې د زمشو قبایلي ضلعو د ځنګلونو په اړه د قانون سازۍ لپاره یې د ملکیتي قبیلو سره جرګې پیل کړې دي. د دوی په خبره هدف یې داسې قانون سازي کول دي چې د ولس په خوښه وي. د دسمبر په 16 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ځنګلونو په صوبایي محکمه کې د زمشو قبایلي ضلعو چیف کنزرویټر فرحت الله وویل فرحت الله په خبره د دې جرګو مقصد د ځنګلونو د قانوني تحفظ او انتظام په لړ کې ولس سره په ګډه کار کول دي. د ده په خبره دا مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم د قبیلو د باور اخیستو لپاره جرګې دوام لري. د ځنګلونو د سنبالولو محکمه زیاتوي چې په زمشو سیمو کې وار له مخه د ځنګلونو د ملکیتي قبیلو سره په ګډه د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د گزارا ځنګل په نامه یو پلان عملي کړی چې پکې د ولس د مالی ګټو خیال ساتلی شوی. د دې پلان له مخه د ملکیتي قبیلو غړیو ته د ځنګلونو د ساتنې لپاره د نگهبانانو نوکرۍ ورکړل شوی دي. دې سره سره په سیمه کې د پیداوار او مالی ګټو زیاتولو په موخه د چلغوزو او نورو میوو لپاره د صفا کولو پلانټونه یا کارخانې لګول شوي. خو د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو پخوانی کنزرویټر محمد بصیر وایي چې په زمشو ضلعو کې ځنګلونه په قانوني اختیار کې راوستل به ډېره موده واخلي. خو د ده په خبره که حکومت غواړي چې په رښتونې معنا د ځنګلونو ساتنه وشي نو د ونو د شمیرنې د ځنګلونو د شناخت او حد برداری کاری پلان دی پیل کړي.
قبایلي ضلعو کې خو نه داسې ویسي که نه، لیکن چې کوم کې پکې دا الته باقاعده د دغې ورکینګ پلان جوړیږي. لکه یو ایریا ته فارسټ وال لاړ سي او درې کاله په علاقې کې یا ځنګل کې دوتی رہی، نو دا معلومه چې دی کې څومره ونې دي، څومره والیوم اوس موجود ده، او هر کال دو څومره زیاتېږي لګیا دي یا کمی چې لګیا دي، دغه ته موږ ورکینګ پلان وایو. قبایلي ضلعو خو اوس پورې نه داسې ویسي، اوس پورې خدا سرکار په نیت کې نه لګ کرا، لیکن جو کوم کے پی جنگل دی کنه جی اجے ہر یو جنگل زان زان تا ورکنگ پلان جوړ شو دا، او اغه مطلب د دې چې یو ورکنگ پلان لس کال پاره چې دکنه هغه مخکي د دې کی پرسکرپشن ورکی.
د جنگلونو د محکمې په وینا دا محل زم شو زلو په سور لس لکه کړه زمکا جنگلونه ولاړ دي چې د یادو سیمو د کل جغرافیایي رقبه تقریبا 40% جوړیږي. د دې په خبره د غټول جنگلونو د قبیلو ملکیت ته خو یوازې په کورم قبایلی د لکی د پهور کوتل په نامه ځنګل د ولس سره په همکارۍ د سرکار په انتظامی ولکه کې دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پرون د سوات په مرکزی ښار منګور کې د نومیالي پښتون سیاستوال خان عبدالصمد خان اڅکزي د وصل ویختم کلین منزلو په پاره وغونډه او شوا بینوالو د سګزی پر سیاسي مبارزه او دغه شخصیت پر یوش مرل خونو خبرې وکړې. سمت خان سګزی د خپل سیاسي مبارزې پر مهال ګنش مر کلونه په زندان کې تیر کړیو. نوموړی په 1903 کال د دسمبر پر 2 په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
بنګور کې د پښتونخوا ملي پارټۍ لخوا را بلل شوی لوی دستوري مشر بلما د یادې پارټۍ مرکزي سینیئر ډیپټي چیئرمین مختار لالاو دوی په دغه موقع د خان عبدالصمد خان اچکسۍ په سیاسي ژوند تفصیلي وینا کې ویل چې خان شهید د خپل ژوند 20 کاله د پښتنو حقونو لپاره په زندان کې تیر کړی ول او خان شهید په داسې حال کې سیاست شروع کړو چې د پښتنو وطن ویشل کېدو
کشمیر لاړ شو د افغانستان نه او پاتل سو درش کې پیخور انگریزانو اور رنجیت سنگھ په شریک باندې ونیو پاتل سو شپک پیتا کی بیا کوټه ونیو شو او د دویم افغان انگریز جنگ نفس دا ټول جنوبی پختونخوا خیبر او میچنۍ پیرنګیانو د افغانستان د خورینا قابلې اتل سو درې نو کې بیا سوات دیر چترال ام دربند دا علاقه د ډیورند معاهده په نتیجه کې د افغان خورینا ونیو په داسې حالاتو کې خان شهید پیدا شو دا ټول پښتون په لړزانو
دین وړاندې د یادې پارټۍ مرکزی سکتر خورشید کاکاجی چې د عبدالصمد خان اچکزی په ژوندۍ مقاله وړاندې کړه چې پکې هغه ویل عبدالصمد خان اچکزی خپل ټول ژوند د پښتنو د حقونو لپاره د سیاست د لارې وقف کړی و.
خان شهید سیاست په اراده شعوري او آگاهانه کړی دی. د په سیاست کې خپل ټولنه وطن پیژند او د خپل ژوندون په هر لحظه کې د ده احساس ملي دی او افغاني دی او د خپل خواریکخ اولس رهنما او وفادار دی او د دغه اهداف او ارمانونو د پوره کولو لپاره انجمن وطن ورور پښتون او نېشنل عوامي پارټي جوړی کړي او چلولی دی.
د غونډې کوربه او د یادې پارټۍ صوبایي ډیپټي جنرل سکتر ډاکټر خالد محمود په سر کې ټولو میلمنو ته هرکلی وی او ویل چې دوی به د جمهوریت د لارې د پښتنو د حقونو لپاره د مشر عبدالصمد خان اچکزی په بیانیه روان وي.
د دسمبر د میاشت کومه ده په دې باندې جلسې تعزیتي ریفرنسونه او داسې نمونه غونډې د خان شهید په ژوند باندې د باس مباحثې لپاره را جوړیږي. خان شهید عبدالصمد خان اچکزی چې د بم په یو افسوسناک واقع کې شهید شو او خان شهید عبدالصمد خان ته د عقیدت ګلونو ته موږ وړاندې کوو او دا لوز او دا عهد کوو چې دا پارټي چې کومه ده دا به باقاعده تور باندې دا هغه مقاصدو لپاره به مخ په وړاندې بیایو.
د تلین دستوري ورسته په غونډه کې شریک په لسګونو ګډونوالو منګور خار کې واکو کړو لاسونو کې بینری او چارټونه راغستول او د جمهوریت لپاره ناری ولګولې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د خبرونه د پای شبی دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پیښور د خیبر روغتون چارواکي وایي چې تیر ورځ د اکسیجن د کمی له وجې د شپږو کسانو د مړینې د پیښې ذمهوار کسان یې له دندو ګوښه کړي. نن سهار د یاد روغتون لخوا خپور شوي بیان کې ویلی شوي چې دا ګوښه شوي اووه کسان د روغتون د عملي غړي دي او د دوی پر ضد کاروایي د روغتون د ډایرکټرانو بورډ کړې ده. تېر ورځ په یاد روغتون کې د اکسیجن د کمښت له کبله د کورونا 15 ناروغان او یو بل کس مړ شوی و. په خیبر ضلع کې یوې جرګې د هدفي وجنو مخنیوي غوښتنه کړې ده. جرګه پرون په لنډي کوتل کې وشوه چې پکې د سیمې پر امنیت او د ځایي خلکو پر کاروبار د لګول شو حکومتي بندیزونو په اړه خبرې وشوې. جرګې ته د جمعیت علما اسلام ځایي مشر مفتي محمد اجاز وویل په سیمه کې هدفي وجنې بیا شروع شوې دي چې باید مخیې ونیول شي. د پاکستان د صحت وزارت چارواکي وایي چې د 2023 کال په لومړۍ سیمه کې به په هغه هیواد کې د کورونا ناروغۍ پر ضد واکسین ترلاسه شي. نن د دسمبر په 8 له مشال لري سره په خبرو کې د یاد وزارت وفاقي سیکرټر نوشین حامد وویل چې دا مهال د دې واکسینو جوړونکو 15 نړیوالو کمپنیانو سره د دې سودا خبرې روانې دي او یو اونۍ کې به دا خبرې نتیجې ته ورسي. د شانګلي دلی پولیس چارواکي وایي چې د ګیس د لیکج په دوه پیښو کې 15 کسان مړه شوي. نن غرمه د کروړې تاڼې سچو بغظاهر مشال لري ته ویلي لومړۍ پیخه په کروڑا سیمه کې شوې چې په کې د یوې کورنۍ 15 کس مړ شوي او بل پیخه په کوزه کانه سیمه کې شوې چې په یو جنې د لامبا پر ځای کې د ګیس لیکي له وجې مړ شوې ده. په رومانیا کې د دسمبر په شپږمه په شو پارلماني ټاکنو کې د ابتدایي نتیجو له مخه د اپوزیشن ګوند کیڼ لاسي سوشل ډیموکراټیک ګوند له واکمن نېشنل لیبرل ګوند مخکې ده. او د دوایانو امریکایي کمپنۍ فایزر او د جرمني د کمپنۍ بایونټیک لخوا جوړ کړل شوې د کورونا ناروغۍ پر ضد د واکسین لومړی بار برتانیې ته ورسېدو. برتانیې چارواکي وایي چې دا واکسین به لومړی د صحت کارکوونکو او د ډیرو مرکزانو ته د هیواد د 500 روغتونونو په مرکزونو کې 40 میلیونو خلکو ته د 21 ورځو په وقفه کې لګول کیږي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا مجید بابر او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو ل سټوډیو اوس لتا سوچات خوړو. د خدای پامان.